د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
احتجاجی مظاہرہ شوی او مومندو کی ہم سیاسی گندونو او ځای مشرانو د امن جرګې په نوم اوغونډه کړې ده. د امریکا ملګرو ملتونو، برتانیې، روس، ایران او د پاکستان تر څنګ افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر افغان سیاستوالو د کابل پرونی ځانمرګي برید ته توند غبرګون ښودلی. یو بلخوا د طالبانو لخوا په ښځو او جنو د بندیزونو په غبرګون کې د استرالیا د کرکټ لوبډلې له افغان لوبډلې سره له سیالیو نه انکار کړی او د پاکستان او د طالب چارواکو ترمنځ له خبرو او د ټکسونو د زړې لایحې په بیرته پر ځای کېدو سره د پاکستان له لارې افغان ترانزیت بیرته فعال شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې چې د امن لپاره احتجاجي ناسته دوام لري، په دیر اسماعیل خان کې د دغې ناستې د ملاتړ لپاره لاریون او احتجاجي مظاهره شوي او مومندو کې هم سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو د امن جرګې په نوم غونډه کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي او دوی له ریاست نه امن پر ځای کول غواړي. په کوز جنوبی وزیرستان واڼه کې د نامنۍ پر ضد او د امن لپاره ولسی پاڅون د تېرې اونۍ د جمعې د ورځې نه پیل شوی. د موټرو د تګ راتګ لارې تړلې او د انتظامی دفترو ته د تلو بایکاټ کړي. د کوز جنوبی وزیرستان په ملاتړ د دیر اسماعیل خان احتجاج کوونکو د حق نواز پارک نه تر دیر اسماعیل خان پریس کلب پورې د قومي اسمبلی غړیالي وزیر او د پیسو لپاره تختول شوی جمشید وزیر در خوشی کېدو تر څنګ د نامنۍ عزت ناری وهلی او احتجاج کولو. په دغه احتجاجي مظاهره کې هر سیاسي او غیر سیاسي ډلو برخه اخیسته. مدنی فعال عزیز وزیر وویل تر اوسه دا سیمه د هر ډول ترقې نه محرومه ساتل شوې ده. هغه وویل د امن یو غوښتنه یې ده چې دا سیمه دی د هر ډول نام نه پاکه کړل شي، خو دغه غوښتنه یې نه منل کیږي. احتجاج کوونکي وایي که ریاست امن پر ځای نه کړي، دوی به احتجاجونو لړۍ ټولې صوبې ته وغځوي. د امریکا ملګرو ملتونو، برتانیې، روس، ایران او د پاکستان ترڅنګ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر افغان سیاستوالو د کابل پرونی ځانمرګي برید ته توند غبرګون ښودلی. ترهګر ډلې داعش په کابل کې د شورې چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ ترڅنګ د شوي ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستی، په کوم کې چې 15 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي وه. په یو ټلګرام چینل کې وسلواله ډلې داعش خراسان دا وکړې ده چې کابل کې شوی برید دوی کړی. داعش د کابل د ځانمرګي برید کوونکي نوم د خیبر الکندهاري په نوم یاد کړی. د داعش د اړوند رسنۍ اعماق له مخې ځانمرګي بریدګر د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته خپل ځان پسې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی دی او وایي د دې برید موخه د طالبانو او بهرنیو ډیپلوماټانو ترمنځ د غونډې ګډوډول و. د افغانستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د استرالیا کرکټ لوبډلې د افغان کرکټ لوبډلې سره د سیالیو نه انکار کړی او ویلي دي دغه پریکړه یې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په خوځو او جنو د بندیزونو په غبرګون کې کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په افغانستان کې واکمنو طالبانو د کرکټ نړیوالې شورا په سمدستي توګه دغه پریکړې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ د مارچ په میاشت کې سیالۍ ټاکل شوې وې. د استرالیا کرکټ بورډ د زیارتیا پنځشنبې په ورځ په ټویټر ویلي د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د سړو او ښځو د لوبو د پرمختګ د ملاتړ هوډ لري. د استرالیا کرکټ بورډ زیاته کړې په افغانستان کې د ښځو او جنو د خوالي لپاره به د افغانستان کرکټ بورډ سره په اړیکه کې وي. د پاکستان او د طالب چارواکو ترمنځ له خبرو وروسته د پاکستان له لارې افغان ترانزیت بیرته فعال شوی دی. د پاک افغان کلیرنګ ایجنسی مشر ویلي د طالبانو له چارواکو سره د دوی له خبرو وروسته د طالبانو د تجارت وزارت د ترانزیت لپاره د ټکس د زړې لایحې د فرمان له ورکولو سره د پاکستان له لارې افغان ترانزیت بیرته فعال شوی دی. هغه ویلي د پاکستان د ګمرک یا کسټم چارواکي به پر دغه لایحه ټکس باندې د سوداګریزو توکو انوایسونه جمع کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو له امله د دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار په زرګونو ټرکونه ولاړ و چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه رسیدل. او د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار د زیارت پنځشنبه په ورځ وویل په سولیدار کې سخت جګړه روانه ده، خو اوکراینی سرتیری لا کلک پر خپل ځای ولاړ دي. مالیار دغه خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین دغه ختیز خار د کنټرول پاره ته دواړو لوري لخوا د خپل لوري د بریا ادعا وکړلې. د اوکراین ولسمشر ویلي جګړه روانه ده. د اوکراین د پوز لوی درستیز په فیسبوک باندې یو بیان کې ویلي چې روسی سرتیرو ته په دغه جګړه کې درنه مرګ ژوبلا وختي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان خیبر پختونخوا کوز جنوبی وزیرستان وانه کې د احتجاج وروسته په ډیرا اسماعیل خان کې د ولسی پاسون په ملاتړ احتجاجي مظاهره شوه. په کوز جنوبی وزیرستان وانه کې د ناامنۍ په ضد او د امن لپاره ولسی پاسون تیر هفته د جمعې د ورځې نه شروع شوه. نور تفصیل د سیمینا د ریبه خبريال عدنان بیٹنی په دې ریپورت کې راکوي.
د احتجاجي مظاهره په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې د کوز جنوبی وزیرستان ولسی پاسو په ملاتړ کې او د هغوی سر د یووالي خودنو په توګه شوي. احتجاج کوونکو د حق نواز پارک تر ډیرا اسماعیل خان پرس کلب پورې د کامی اسمبلی غړي علي وزیر او د تاوان لپاره تښتول شوي. جمشید وزیر د راخوشه کېدو ترڅنګ د ناامنۍ پر ضد نارې وهلې او احتجاج یې خاټ کړو. په دغه احتجاجي مظاهره کې د هرې سیاسي او غیر سیاسي ډلو برخه اخستې.
دا د جابر ریاست نه اغا د امن مطالبان دو چې تم اشتراکي خود ته په خوره وسو ده او تم نشتا بنیادی انساني حقوق کې رغني نشتا امن روکا نشتا ژوند روکا.
احتجاج کوونکو اول په واړه کې تیر ایوه اونۍ راسي د رواني درنې غوښتنې عملل شي، ځکه چې د رواني درنې غوښتنې قانوني او آئینی دي او باید د حل شي.
دي پیو تا ډي سي تا او مې تا تاسو ول کې چې تاسو مخه دا غا کوشش وکړي چې دغه ولسی پاسون چې دا کې معنی مطالباتي دا حل کړي او دغه حل کول کوشش وکړي چې دا کې موږ د ژوند پوره حق او د ژوند پوره امن وړي چې میډیا پولیس پوره دا خبره وکړي نو کدای په کې به وساوي وکړي کدای په وساوي ورو داشي چې موږ ته امن وغوړي.
د واړه ولسی پاسون لږ غوښتنه حکومتي سرواکو سره شریک کړي چې پکشي ایوا غوښتنه دا هم د چې سیمړي د هر کس منا امنۍ څخه پاک کړل شي.
دا تا آئینی حقوق، دستوري حقوق، اډوشتانه بیسیک انساني حقوق چکم دي، بنیادی انساني حقوق کانسټیټیوشنل چکم، د تقریر ازادي، د تحریر ازادي، د نشر او اشاعت ازادي عدالت نشته ده. دلته عدالت چکم ده دا آزاد نه ده. دلته پارلیمنت آزاد نه ده. دلته میډیا آزاد نه ده. دلتا هر څه کنټرول دي. دلتا هر څه په کنټرول کې دي. ته د بنیادی انساني حقوق حواله سره د آئین پاکستان حقوق سره چې کوم آرټیکل 8 نو اخلا تر 39 پورې ده هغه یو هم نشه کولای.
د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج عملیات کړي او د سیمه پاکه ګرځولې. خو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان د ضلع انتظامیه مشر محمد ناصر خان وایي سفبرې کاډیوا ته د احتجاج کوونکو د غوښتنو او خبرو په اړه ویلي فو چې ترهګرو پر ضد د امنیتي ادارو کارګردګي ډیره ښه ده او انتظامیه د امنیتي ادارو سره په ګډه د امن په ساتلو بوخته ده. عدنان بیټنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
د وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی. د اسلام آباد های کورټ د پایتخت نه بدرک شبی پاکستانی نژاد جرمن کس ته لټون درخواست اوریدنې په وخت مقدمه کې نیولې شوی. د پوز دوا جرنیلانونه د پلټنو حکم جاری کړی دی. د بدرک تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه تیر کال پاکستان کې 87 او 80 نور کسان بدرک شوي دي، چې ورسره د بدرک خلکو شمیره 9133 ته رسیدلې ده. نور حال د اسلام آباد نه د یو خبريال پیر ولا چا په دې رپورت کې راکوي.
نومبر میاشت کال 2020 څخه اسلام آباد نه بيدرک عبدالرحمن نمیتند لټون خواست اوریدنه په وخت د هغه وکیل اسلام آباد های کورټ پړوان دی ویلی عبدالرحمن د جرمني شریعت هم لري ځکه نړیواله ادارې انټرپول هم د هغه د بيدرک کېدو په لټون پیل کړی دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دې موخه د خواست کوونکي وکیل د پاکستانی پولیس لخوا شوې تفتیش حواله هم عدالت ته ورکړه. پولیس رپورټ کې د عبدالرحمن د پاکستان د فوج دو جرنیلانو او یو مالیاتی مشاور سره د جوړو اړیکو په خلې شوې دي. پولیس رپورټ زیاتوي د بيدرک کېدو نړوند عبدالرحمن د فوجي جرنیلانو سره کاروبار کې کروڑونو روپو سرمایه کاری هم کړې وه. د عبدالرحمن وکیل اسلام آباد های کورټ پړوان د خپلو دلایلو کې دا دریځ هم خپل کړی د ریاستي ادارو فرض جوړیږي چې داغه د موکل لټون وکړي او کچرې عبدالرحمن د کوم یو ریاستي ادارې په ولکه کې وي نو هم پکار ده چې هغه اړوند عدالت ته پیش کړی شي. دلته کې سوال دار او چتیږي چې د عبدالرحمن د بيدرک کېدو وروسته پولیس تفتیش کې د فوج په خوانی جرنیلانو د قضیې سره تړلې مهم کردار باوجود پولیس په خپل سر د دینه تفتیش ولې نه دی کړی؟ د پښتنې ته جواب کې د بيدرک تنانو د حقونو مبارز او سپریم کورټ بار پخوانی صدر لطیف افریدی دا د پاکستان د پولیس او تفتیشي ادارو لوی کمزوري بولی.
قانون باندې هغوی چې کوم د آرمی قانون دی په هغې باندې جنرلم د هغې تابع دی سپاین د هغې تابع دی لیکن هغوی ته خو دې څوک رسائی وکړي هغوی ته خو دې څوک ووایي که نه چې هغوی ته څوک نه وایي چې هغه څوک یا اجازت ورنه کړي یا بل څوک وینا ونه کړي نو بس بیا ټیک ده
نننه کاروای په موخه اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی د فوجي جرنیلانو تفتیش لپاره د فوج سره د رابطې سوال روچت کړی دی او دې ته خبرګون کې په عدالت کې موجود د حکومتي سارنوال وینا و چې دا فوجي جرنیلان اوس ریټایر شوي دي ځکه د دوی څخه د پلټنو لپاره حکومت ته د فوج مرکز یا استخباراتي ادارو نه اجازت ضرورت نشته دی. عدالت به د دې کیس راتلونکي اورېدنه د مارچ په لومبۍ نیټه باندې بیا کوي. روانده د پاکستان کې د خلکو جبري اوچتولو پیښو په سر فوجي استخباراتي ادارو په لګوتې اوچتېږي خو د پاکستان فوج څو وارې دا الزامونه رد کړي دي. د بيدرک تنانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه تیر کال 2020 کې پاکستان کې نور 1860 کسان بيدرک شوي دي چې ورسره ګرد هېواد کې د بيدرک تنانو شمېرې 9133 ته رسېدلې دي. حکومتي کمیشن وخت په وخت د بيدرک تنانو د لټون دعوی کوي خو دا نه ښایي چې دغه تنان د چا په ولکه کې او د دوی خلاف حکومتي کمیشن څه کاروایي کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د وی او ای ڈیوا خپرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاک افغان کلیرنګ ایجنټانو مشر وایي چې د افغانستان د اعلی چارواکو سره د خبرو وروسته افغان وزارت تجارت د ترانزیت لپاره په زړه طریقه د ټیکس په ځای کولو حکم کړی چې د پاکستان کسٹم چارواکي به د هغې د لارې د تجارتي سامانونو رسیدونه طلب کوي. د دغه فیصلې وروسته د پاکستان د لارې افغان ترانزیت بحال شوی دی. نور تفصیل د چمن نه د یو خبریال نعمت الله سرحدی راکوي.
د پاک افغان ترانزیت لیرنګ کوونکی کمپنیانو د سازمان مشر اسمت الله نورزی و وی وی ډیوا ته وویل چې د افغان طالبانو د حکومت وزارت تجارت د مین سره د دوی رابطه وسوه چې د هغه سره په خبرو کې د پاک افغان مشترکو تاکي تجارت غړي هم موجود وو چې ودته د پاکستان حکومت د ترانزیت په مخ کې غوښتنې کړې شوې چې د اموالو د ټیر پر سر انوایس بیا افغان حکومت د ګمرکاتو مسول د خپل لایې لاندې پر اخلي چې پاکستان ګمرکاتو دغه انوایس غوښتنه کړې ده او د اموالو د سر قیمت په ډالرو کې زر ضمانت غوښتنه هم کړې ده. باید افغان حکومت د ترانزیت په مخ کې پخوانی نظام بحال کړي چې پاکستان هم پر ترانزیت دغه نوي شرایط لري کړي. نو د افغانستان وزارت تجارت نوی پرمان جاری کړو او پخوانی محصول نظام بحال کړو چې د پاکستان ګمرکاتو چارواکو هم د ترانزیت کلیرنګ عمل د پخوانی انویسونو باندې شروع کړو.
افغانستان ته دا ریکوست وکړي چې بای ک دغه انویستي د دې لایې چلوي امشتو وه ک په خپل د قانون د مطابق شستا کم قانون کم لایې د کم محصول پاغه چلې موږ خوستړي موږ بلوډینګ راو. نو نن افغانستان پاغه میټینګ کې پرونده وعده وکړ نن یدا مکتوب د تجاران په مخه دا ستونزه حل کړ چې باید کراچی هر څو نوې کراچی غواړي او هر څو رقم چې دی جوړي هغه د خپل کار دی مونږ مش ګمرک لشراله د هغه به خپل زوړ کم لایا او کم محصول شي دی هغه به.
پاکستان حکومت د افغان تاجرانو څخه د افغانستان د کسٹم د محصول انویس په برابر زر ضمانت طلبي او د افغان تاجرانو څخه برنه و دونه ته د اموال رانیولو د پاره پیسو لیږلو ترکه کار د سازاد غوښتنه هم کړې ده. افغان تاجرانو پاکستان حکومت د ورکول څخه انکار کړی وو چې د تیرې وی اونۍ راڅخه د پاکستان لاري ترانزیټي چارې درېدلې وي. په کراچي کې د ترانزیت کنټینرانو کلیرینګ کوونکي د یو پاکستانی کمپنۍ مالک نوم نش کار کولو په شرط ووي وي دی وته وویل چې پاکستانی ګمرکاتو چارواکي د ترانزیت په مخ کې مشکلات یوازې د بډې نورشوتونو اخصولو د پاره جوړوي چې د کسٹم بانډیټ او لاجستیک کمپنۍ قانوني شرایط پر کولو لوجې ورکول ته تیار نه دي. اوس د کنټینرانو کلیرینګ شروع شو خو کسٹم چارواکي د پخوا په شان په تیزی سره د ترانزیت د کنټینرانو کلیرینګ نه کوي. وی او ای دی وا په پاکستان کې د ډیجی ترانزیت احمد رضا خان سره په دې حقلو د پښتلو د پاره رابطه نیولو ډیری هڅې وکړي خو د هغه د دفتر ټلیفون جواب نه وایي. پاکستان پر 1 اگست 2012 کې ډیجی ټی ټی ډایریکټریټ د افغان ترانزیت د پاره پرانستې دي. سی پېښور او کوټه کې هم سمیز دفترونه دي چې دغه د ترانزیت چارو نگرانی کوي. خو زاده په کراچي ښار کې کلیرینګ ایجنټان وایي په دغه ډیجی ټی ټی کې د ترانزیت کنډن کلیرینګ کولو د پاره د دوی مختلف مشکلات جوړوي. نعمت الله سرحدی وی او ڈی وا چمن.
نړیوالی اقتصادی ډلې ورلد اکنامک فورم په خپل یو تازه رپورټ کې د قرضونو بحران، دوامدار اګرانی، د ریاست سقوط، د سایبر امنیتی اقداماتو ناکامي پاکستان ته وړاندې لوی خطرو په توګه باندې پګوته کړې دي. اقتصاد پوهان وايي پاکستان کې په 15 کلونو کې په تاریخ کې ګرانی تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبریاله رابعه پیر راکوي.
ریپورٹ پر پاکستان کی د پشکال تیرو سیلابونو تا هم اشاره کړي چې د کرنیزو مزکو ډیره برخه یې ویجاړه کړه. په دغه هیواد کې چې د مخه د ریکارډ 20% ګرانی سره مخ دی، د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ دي. په پاکستان کې اقتصاد پوهان دریز لري چې دا محل پاکستان تر 5 ارب ډالر څخه کمی زیرمې لري چې یوازې د 3 اونۍ د وارداتو د پوره کولو توان لري. د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي،
بنیادی طور پہ اس ٹائم جو پاکستان ہے وہ ڈالر لیکویڈیٹی کرنچ کا شکار ہے.
دا وقت سمجھ تر ٹولو لو استونزا پہ ہیواد کی دا ڈالر کمی دم. پاکستان کی دا خوراکی توکو او تیلو پہ شمول دا نور شیانو لویا برخه بحرانی ہیوادون سخا را غشتل کیجی. دویما خطرہ زیادو دون کی گرانی او دا دیتر سنگ دا خوراک کمی هم دا پاکستان دا پارا لویا خطرہ دم. او د دې د مخنیوي د پاره به د ډالر پیدا کولو صلاحیت زیاتول وی. د پېښور پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر زلاقت خان وی او ای ډی وتا وایي،
نن سبا چې کوم د پاکستان اکونومي دا هغه ډیره سلو ډاون ده او زموږ په خاطر 75 ایئرز کې کوم اکونومیک اکټیویټي یا د اکونومي کوم زموږ حال دی داسې نو.
دوی زیاتوي حکومتي ګامونه موقتی اسانتیاوي راوستلی سي خو په هیواد کې بهراني سرمایه کارانو د پاره لاره جوړولو د پاره سیاسي استحکام او امنیت ته اړتیا لري. تیر کال نومبر کې مخې ته راتلونکو شمیرو تر مخه په یو کال کې د پاکستان په بهرنۍ او کورنۍ پورونو کې 4.2% زیاتوب لیدل سوی او د دې سره د پاکستان مجموعي پورونه یا قرضې 5,940 ارب روپو ته رسیدلې. د پاکستان فوج مشر جنرال آسم منیر د ملګرو هیوادونو څخه پور ترلاسه کولو د پاره د سعودي عرب او عرب اماراتو د سفر ورسته وزیر اعظم شهباز شریف هم دا وخت د عرب اماراتو په سفر دی. خو د اقتصادي پوهانو تر مخه که دغه پورونه ترلاسه هم سي نو موقتی اسانتیاوې کولی سي، خو دا د اقتصادي بحران د مخنیوي مستقل هواري نه ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خپرونې دي او ستاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې لیکل شوي. دې ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
پاکستان نن سبا په سختو اقتصادي بوختو کې انخته دی او د تیرو څو میاشتو راسي د پاکستان په باره کې اقتصادي ماهران په تکرار سره دا تبصری کوي چې پاکستان ډیر زر دیوالیه کېدو واله دی. خو د امریکې د مشهور اخبار د وال سټریټ جرنل په یو تازه ګڼه کې د خورشوي یو رپورټ سرخی ده چې سعودي عرب پاکستان له د یولسو اربو ډالرو د امداد ورکولو نیت کړی دی. وال سټریټ جرنل د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې سعودي عرب د نهې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې سعودي عرب د پاکستان اقتصادی مشکلاتو نه د وستو په خاطر پاکستان لا د یولسو عربو ډالرو د مالی امداد په ورکولو غور کوي. اخبار لیکي چې متحده عرب اماراتو او قطر هم سو میاشتې وړاندې پاکستان له د مالی امداد ورکولو او پاکستان کې د سرمایه کارۍ کولو ویناګانې کړې دي. د سعودي عرب دې بیان سره به اوس پاکستان ته د خلیج د خپلو ملګرو ملکونو لخوا د ورکیدونکو امکاني مالی امداد مالیت 200 عربو ډالرو ته ورسي. وال سټریټ جرنل لیکي چې د سعودي عرب په مالی امداد به پاکستان اوس عالمی مالیاتي پنګې آی ایم ایف سره په ډاډه زړه خبرې اترې شروع کړي، ځکه چې پاکستان تر اوسه پورې د آی ایم ایف د شرطونو منلو نه انکاري دی. په کومو کې چې د بجلی او د ګیس د نرخونو اوچتولو شرط هم شته دی. رپورټ لیکي چې پاکستان سره زرعي مبادله په تیزی سره په ختمېدو ده. هر کله چې روانه میاشت او راتلونکي میاشت کې به شپږ ارب څلوېښت کروڑ ډالر قرض هم خلاصوي. د پاکستان د سټیټ بینک وینا ده چې د روان دسمبر پورې به پاکستان لا 12 ارب اتیا کروڑ ډالر قرض خلاصول وی. سعودي عرب د نه پور خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې سعودي عرب پاکستان کې د سرمایه کارۍ د خپل منصوبو د مالیت یو ارب ډالر نه لسو ارب ډالر ته او د پاکستان په مرکزی بینک کې د خپل نقدیت دریو ارب ډالر نه پنځو ارب ډالر ته په اوچتولو غور کوي. وال سټریټ جرنل نور لیکي چې پاکستان د سعودي عرب ډیر نږدې اتحادی دی او د سعودي عرب د ډیرو اهم مقاماتو د حفاظت د پاره د پاکستان فوج اچولې شوی دی. اخبار پاکستان کې د پاکستان او د کویت د سرمایه کارۍ د کمپنۍ د مشر د سمیع الله طارق د خولې لیکلي دي چې پاکستان دا وخت د نقدو ډالرو سخت اجتمن دی او همدغه وجه ده چې د سعودي عرب د مالی مرستو د اعلانونو باوجود به پاکستان آی ایم ایف ته کینی. د پاکستان ملګرو خلیج ملکونو په تیرو وختونو کې پاکستان ته په دې شرط د قرضونو ورکولو لوس کړی وو چې پاکستان د آی ایم ایف سره خپله معامله سمه کړي. د پاکستان د خزانی وزیر اساق ډار او د آی ایم ایف چارواکو د ګل پورس پلو کې خبري کړې دي، خو د خبرو اترو د وړاندې خوځېدو په بابلا څه اعلان نه دی شوی. د پاکستان حکومت د ډالرو د بچکولو د پاره بهر نه ګڼ درآمدات بند کړي دي. په دې ځینو کارخانو د مشینانو د نه راغوښتې کېدو له سببه خپل پیداوار ودرولې دی. وال سټریټ جرنل خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپۍ نوره لس فیصدي بې ارزښه شوې ده. په دې وجه بهر ملکونو کې کارکونکو پاکستانیانو د بینکونو په ځای د اونډای په ذریعه پاکستان ته پیسې لیږل شروع کړي دي.
پاکستان کې راتلونکي عام انتخاباتو لپاره الیکشن کمیشن تیاری شروع کړی دی او رپورټونه وایي د انتخاباتو نتیجې په وخت رسولو لپاره د جدید ټکنالوژۍ استعمال لپاره هم تیاری کیږي، خو د دې په لار کې اوس هم چیلنجونه شته دي. نور تفصیل د پیښور نه دریو خبریاله سادیه قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د راپورونو تر مخه الیکشن کمیشن دغه عمل کې راپیخ خندان لکه د انټرنیټ مسلو په هکله ضلعي دفترونو کې په دې هکله سروې هم کوي او د مشکلات جایزه اخلي. قبایلی ضلع چته د جدید ټکنالوژي استعمال او د انټرنیټ سہولت او ربط کې هم مشکلات دي، د صوبای الیکشن کمیشن ترجمان سهیل احمد وای دغه علاقو کې دغه چیلنجز نه باوجود زمینی انتخابات کې دوی د ټکنالوژي تر ډیر حد پورې استعمال کوشش کړو او انتخابي شمیرې زر تر زره کمیشن ته هم د ټکنالوژي د لارې رسولې وي او راتلونکو عام انتخابات کې به هم دوی د جدید ټکنالوژي د لارې د شفاف انتخاباتو کولو کوشش کوي.
اگر چې په قبایلی سیمو کې چیلنجز خود دی مخیتا خو چکم دستیاب وسائل دی نو دا آغی نبا پورا پورا الیکشن کمیشن آف پاکستان آغا وسائل با نغی دا فائدہ اخلی او پاغی کی با دا بہتر ہے کوشش انشاءاللہ کو.
الیکشن کمیشن راتلون کی عام انتخابات کے دا پی ٹی سی ایل ادارے مرست سر با دا جدید ٹیکنالوجی استعمال یقینی کوی او دا دی مدد سر با پا وقت انتخابی اعداد و شمار او نتیجی ترتیب کړل کیږي. خو سیاسي څېړونکي وايي د پاکستان انتخابي تاریخ د انتخابي نتیجو او د شمیرو کې درغلي تورونو نه ډک دی. د جدید ټکنالوژي استعمال کوي یو طرف ته وروستو پاتو علاقو کې لکه قبایلي ضلعو کې به یو غټ چیلنج وي. غټ چیلنج به د عملي تربیت او په پولینګ سټیشن باندې د بنیادي سہولتونو سره سره د بجلی. یو سیاسي څېړونکي او خبریال لحاظ علي وايي پکا د الیکشن کمیشن سره کم قانوني اختیارات دي په هغه باندې عمل وکړي او په ملک کې شفاف الیکشن یقیني کړی.
دا آزادانه او شفافانه انتخاباتو لپاره دا لازمی ده چې ټکنالوژي استعمال هم وکړي. خو په کوم لر پرتو ایریا کې چې پولینګ سټیشن دی هلته د خپل انتخابي عملی ته د شفافیت لپاره د بجلی او نور سہولیات هم ورکړل شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جدید ټکنالوژي استعمال سره شفاف الیکشن کولو لپاره تیاری شروع کړې دي. خو اوس هم د ملک قبایلی ضلعو کې چرته بنیادی سہولتونه هم پوره نه دي. په انتخابات کې د جدید ټکنالوژي استعمال به یو غټ چیلنج وي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ټوئیټر آئی ڈی دا @VOADIWA.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې چې د امن لپاره احتجاجي ناسته دوام لري، په ډیر اسماعیل خان کې د دغې ناستې د ملاتړ لپاره لاریون او احتجاجي مظاهره شوي او مومندو کې هم سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو د امن جرګې په نوم غونډه کړې ده. د امریکا ملګرو ملتونو، برطانیې، روس، ایران او د پاکستان ترڅنګ افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر افغان سیاستوالو د کابل پرونی ځانمرګي برید ته توند غبرګون ښودلی. یو بل خوا د طالبانو لخوا په ښځو او جنو د بندیزونو په غبرګون کې د استرالیا د کرکټ لوبډلې له افغان لوبډلې سره له سیالیو نه انکار کړی او د پاکستان او د طالب چارواکو ترمنځ له خبرو او د ټکسونو د زړې لایحې په بیرته پر ځای کېدو سره د پاکستان لارې افغان ترانزیت بیرته فعال شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه غوښتي. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې چې د امن لپاره احتجاجي ناسته دوام لري، په ډیر اسماعیل خان کې د دغې ناسته د ملاتړ لپاره لاریون او احتجاجي مظاهره شوي او مومندو کې هم سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو د امن جرګې په نوم غونډه کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي او دوی له ریاست نه امن پر ځای کول غواړي. په کوز جنوبی وزیرستان واڼه کې د نامنۍ پر ضد او د امن لپاره ولسی پاڅون د تیرې اونۍ د جمعې د ورځې نه پیل شوی. د موټرو د تګ راتګ لارې تړلې او د انتظامی دفترو ته د تلو بایکاټ کړي. د کوز جنوبی وزیرستان په ملاتړ د دیر اسماعیل خان احتجاج کوونکو د حق نواز پارک نه تر دیر اسماعیل خان پریس کلب پورې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پیسو لپاره تختول شوی جمشید وزیر د راخوشي کېدو ترڅنګ د نامنې عزت ناری وهلی او احتجاج کولو. په دغه احتجاجي مظاهره کې هر سیاسي او غیر سیاسي ډلو برخه اخیستې. مدنی فعال عزیز وزیر وویل تر اوسه دا سیمه د هر ډول ترقی نه محرومه ساتل شوې ده. هغه وویل د امن یو غوښتنه یې ده چې دا سیمه دي د هر ډول نامنۍ نه پاکه کړل شي، خو دغه غوښتنه یې نه منل کیږي. احتجاج کوونکي وایي که ریاست امن پر ځای نه کړي، دوی به احتجاجونو لړۍ ټولې صوبې ته وغځوي. د امریکا ملګرو ملتونو، برطانیې، روس، ایران او د پاکستان ترڅنګ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر افغان سیاستوالو د کابل پرونی ځانمرګي برید ته توند غبرګون ښودلی. ترهګر ډلې داعش په کابل کې د شوروي چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ ترڅنګ د شوي ځانمرګي برید پړه پر غاړه اخیستې، په کوم کې چې 15 تنه وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي وو. په یو ټلګرام چینل کې وسلواله ډلې داعش خراسان دا وکړې ده چې کابل کې شوی برید دوی کړی. داعش د کابل د ځانمرګ برید کوونکي نوم د خیبر الکندهاري په نوم یاد کړی. د داعش د اړوند رسنۍ اعماق لمخې ځانمرګ بریدګر د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته خپل ځان پسې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی دی او وایي د دې برید موخه د طالبانو او بهرنیو ډیپلوماټانو ترمنځ د غونډې ګډوډول و. د افغانستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د استرالیا کرکټ لوبډلې د افغان کرکټ لوبډلې سره د سیالیو نه انکار کړی او ویلي دی دغه پریکړې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په خزو او جنو د بندیزونو په غبرګون کې کړی ده. د افغانستان کرکټ بورډ په افغانستان کې واکمنو طالبانو د کرکټ نړیوال شورا په سمدستي توګه دغه پریکړې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ د مارچ په میاشت کې سیالي ټاکل شوې وي. د استرالیا کرکټ بورډ د زیارت پنځشنبې په ورځ په ټویټر ویلي د استرالیا کرکټ بورډ د افغانستان په ګډون په ګرد نړۍ کې د سړو او ښځو د لوبو د پرمختګ د ملاتړ هوډ لري. د استرالیا کرکټ بورډ زیاته کړي په افغانستان کې د ښځو او جنو د خوالي لپاره به د افغانستان کرکټ بورډ سره په اړیکه کې وي. د پاکستان او د طالب چارواکو ترمنځ له خبرو وروسته د پاکستان د لارې افغان ترانزیت بیرته فعال شوی دی. د پاک افغان کلیرنګ ایجنسی مشر ویلي د طالبانو له چارواکو سره د دوی له خبرو وروسته د طالبانو د تجارت وزارت د ترانزیت لپاره د ټکس د زړې لایحې د فرمان له ورکولو سره د پاکستان له لارې افغان ترانزیت بیرته فعال شوی دی. هغه ویلي د پاکستان د ګمرک یا کسټم چارواکي به پر دغه لایحه ټکس باندې د سوداګریزو توکو انوایسونه جمع کوي. د افغان
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي ستونزو له امله د دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار په زرګونو ټرکونه ولاړ و چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه رسیدل. او د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار د زیارت پنځشنبه په ورځ وویل په سولیدار کې سخت جګړه روانه ده، خو اوکراینی سرتیری لا کلک پر خپل ځای ولاړ دي. مالیار دغه خبرې یو ورځ وروسته له حق وکړې چې د اوکراین د دغه ختیځ خار د کنټرول پاره ته دواړو لورو لخوا د خپل خپل لوري د بریا ادعا وکړلې. د اوکراین ولسمشر ویلي جګړه روانه ده. د اوکراین د پوز لوی درستیز په فیسبوک باندې یو بیان کې ویلي چې روسی سرتیرو ته په دغه جګړه کې درنه مرګ ژوبلا وخت دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی واخ پرونی دی. افغان پایتخت کابل کې پرون شوی ځانمرګي برید ته د امریکای متحده قامونو، برتانیې، روس، ایران او د پاکستان ترڅنګ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په شمول یو شمیر افغان سیاستوالو سخت خبرګون ښودلې. د نړۍ لخوا ښودل شوی خبرګون کې په افغان طالبانو نیوکه شوی چې د کابل غونډې حساس ځای چې پکې بهرني سفارتي مرکزونه هم موجود دي په امنیت کې پاتې راغلي دي. نو تفصیل تا استاد منګه همکار نو شروان قلندر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
یوناما د کابل پرونی برید غندلې او د دې ترڅنګ د پیخي قربانیانو کورونو سره خواخوږي خودلې او ویلې دي په افغانستان کې د نامنو پراخېدل د جوړې اندېښنې وړ ده. په ټوئیټر پاڼه ورکړې شوی خبرګون کې ویلې شوې دي تاو تریخواله په افغانستان کې د تلپاتې سولې دراوستلو لپاره کومه لار نه ده. د یوناما دغه سرګندونو نه وړاندې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک هم د برید غندلې او په افغانستان کې د نامنه په پراخېدو اندېښنې ښودلې دي. قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کرن ډیکر هم په خپل ټوئیټر پاڼه د برید غندنه کړې او دا یو وحشیانه برید یاد کړی دی. میرمن ډیکر ویلي ضرورت د دې خبره دی چې په دې پوه شو چې څنګه دا برید شوی دی او د بل برید مخنیوي لپاره اړمن ګامونه پورته کړی شي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس وست هم په خپل ټوئیټر پاڼه د برید غندنه کړې او د پیښې د قربانیانو کورونو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. خاغلی وست په ټوئیټر پاڼه ویلي دي چې د شلو تنو د وژلو او د نورو زیاتو ټپي کېدو خبرونه لیدلې دي. هغه ویلي دا تاوتریخوالي هیڅ هدف نه لري. د افغانستان لپاره د برتانیې د سفارتي چارو لخوا هم په ټوئیټر پاڼه د برید غندنه شوی او ویل شوی دی برتانیا دا ډول بې معنی او د توپیر پرته تاوتریخوالی د اقداماتو مخالفه ده. د دې ترڅنګ چین، روس، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو هم په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته غندلې. د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګي برید په افغانستان کې دننه هم خبرګون راپار کړی دی او د افغانستان پخوانی ولسمشر دا برید د بشریت په وړاندې جنایت او د انساني او اسلامي ارزښتونو په خلاف بلی. د ملي پخلاینې د عالی شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله هم ویلي دي دا ډول غیر انساني جنایتونه د هر ډول بشري او دینی اصولو او معیارونو خلاف دي. په کابل کې د طالبانو د پولیسو ویان خالد زدران مطبوعاتو ته ویلي دي چې په دغه برید کې تر پینځو پورې کسان وجل شوي او تر څلوېښتو نور ټپیان شوي دي. خو د برید په اړه باندې د افغانستان خارجه وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط باندې ویلي دي چې په دغه برید کې تر شلو پورې کسان وجل شوي دي. داعش ډلې د کابل چهارشنبه د ورځې ځانمرګ برید ذمواري په خپل غاړه اخیستې ده. داعش ډلې داوه کړې ده چې په دې برید کې تر شلو پورې کسان وجل شوي دي. په کابل کې شوی ځانمرګ برید باندې د نړۍ لخوا د دې خبرګون ترڅنګ په افغانستان کې د جنکو په تعلیم او د خزو په کارونو د بندیزونو خلاف هم د پاریدلی غبرګون لړۍ روانه ده. او تازه خبر دا دی چې د استرالیا کرکټ لوبډلې د افغان کرکټ لوبډلې سره د سیالونو انکار کړی او ویلې دي دغه پریکړه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په خزو او جنکو د بندیزونو په غبرګون کې کړی ده. د افغانستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او د کرکټ نړیوالې شورا په سمدستي توګه دغه پریکړه ته کوم غبرګون نه دی ویلې. نوشیر روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نړیوالی امدادی ادارې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د سخت دریځ تګلارو نه مایوسه شوي او وایي پکار ده چې غربي ملکونه افغانستان ته خپل سفارتکاران ولیږي. د وایس اف امریکا رپورټ نور حال تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
طالبانو د کال 2021 د اگست په میاشت کې د کابل واک نیولې، خو په تیرو 14 میاشتو کې تر اوسه یو ملک هم د هغوی حکومت په رسمیت نه منلې. نړیوال مشران وایي تر سوچ طالبانو د خزو او جنکو حقونه نوی ورکړي او په خپل حکومت کې ټولو اړوند ډلو ته برخه نوی ورکړي، تر هغه به په کابل کې د طالبانو حکومت نه منل کیږي. خو د دومره مودې تیرېدل وروسته اوس هم طالبان په خپل سختو پالیسیو کلک ولاړ دي او د جنکو سکولونه او په خزو یې کارونه او یوازې د سفر بندیزونه په ځای ساتلي دي. خو نړیوالې امدادي ادارې چې په افغانستان کې په لویه کچه د خوراک د بحران سره مخ خلکو په مرستو بوخت دی، وای په کار ده چې غربي نړۍ د لوګو سره مخ افغان اولس په خاطر د طالبانو سره سفارتي اړیکې سمې کړي. د کډوالو د کونسل ان آر سي مشر جان ایګلند د اتوار په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي، مونږه دې ته اړتیا لرو چې غربي نړۍ دې افغانستان ته خپل سفارتکاران واستوي چې د هیواد د واکمنو سره په دې مسلو خبرې وکړي. مونږ په دې سخت بحران کې بیخي یوازې یو. نوموړي تیر هفته خبرداري ورکړې و چې په خزو د کار بندیز لګولو سره طالبانو نږدې 6 میلیونه افغانان د لوګو سره مخ کړي او 6 لاکه ماشومان په کار کولو مجبور شوي دي. د ایشیا او یورپ لپاره د کډوالو د کونسل ان آر سي ډایرکټر ایډم کمز هم د دې خبرې تایید کړې. نوموړي وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي، مونږ ته د دې خبرې ډېر احساس دی چې طالبان یوازې کول د دغه مسلې حل نه دی، بلکې په افغانستان کې د نړیوالو سفارتي حل ځلې به بشري مرستې اسانه کړي. هر څه امدادي ادارې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر غواړي چې غربي نړۍ کابل ته خپل سفارتکاران واستوي، خو څېړونکو اندېښمن دي چې دا به د طالبانو په زور نیول شوی حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هواره کړي. د افغانستان د پاره پخوانی سفیر او د امریکن اکیډمۍ مشر رونالد نیومن وایس اف امریکا ته وایي، طالبان بارو مرو د امریکایي سفارتکارانو ورتګ د دوی په رسمیت پیژندلو په لور یو ګام وګڼي او دې سره به نور ملکونه هم ډاډه شي چې کابل ته خپل سفیران واستوي. څېړونکي وایي د طالبانو د خودسره امارت مشر هیبت الله خونزاده د کابل نه 1500 کیلومتره لرې په قندهار کې ناست دی او هغه خپل اولس ته هم نه مخامخ کیږي، نو د بارني استادو سره به څنګه خبرې کوي، ځکه سفارتي حل ځلې به دومره ګټه ونه کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دو پا پاکستان مرکزی اقتصادی رابطہ کمیٹی فیصلہ کړی چې د بهر ملکونو نه راتلونکي سره یوریا یو بوجه په بیا کې نه فیصد یعنی د 200 روپۍ نور اضافه وکړي. خو کروندګر وایي په کروندا د وړاندې نه خرڅونه زیات دي او د دې سره به د هغوی په خرڅونو کې نور هم اضافه وشي. زری پوهان وایي پاکستان د یو زری ملک په وجود غنم او خوراکي شیان د بهر نه راوړي او بیا د زری مبادله لویه پانګه هم په دې خرڅ کیږي. نور تفصیل د مردان نه د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د زراعت د پرمختیا لپاره په سرو ورکړې شوې رعایتونه واپس اخستي او فیصله یې کړې چې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي یوریا د یوې بورې قیمت 9% یا نږدې 200 روپۍ ګران کړي. تیر کال په اکتوبر کې وزیر اعظم شهباز شریف په سیلاب ځپلې سیمو کې د زراعت د پرمختیا لپاره 1340 روپۍ رعایتونه اعلان کړي وو چې پکې په سرو 13 روپۍ رعایتونه ورکړې شوې وو. کروندګر وایي د وړاندې په مارکیټ کې د ډي ای پی او یوریا د کموخت له وجې د دې به زیات دي او په ذراتو نور خرڅونه هم کیږي. په خیبر پختونخوا کې کروندګر محمد علي وی ویډیو ته وایي د زیاتو خرڅونو لوجه کروندګر اوس د ذراتو نه پشا کیږي او دا په حکومتي پالیسو پختنې راولاړوي.
لوپېنی مرغان شوی نه هغه مطلب دار نور هم چی وای شي جوړ دې مغانم لما د چی ساری چی هزار روپو من ته هم غسري د ساری 10000 روپو نو له ډي پی غسره او په خپل ټیکټر باندې ما تیر چولې د چی هزار روپو تیل مې لګولې 22000 روپې خرچه زما په خپل دوه ډري مراغل لا سره پتیارې دې ته یوریا هم لګې لګا چو یوریا به نور هم ګران شي.
په پاکستان کې د سیلابونو ورستو نړیوال بانک وایي ملکی زراعت 30% اغیزمن شي. تیر کال په اکتوبر کې وزیر اعظم شهباز شریف ډي اي پي سره 2.5 روپے یو بورې ارزانه کړی وو او 850 روپے د حکومتي شمیرو مطابق کروندګرو ته مرسته ورکړې شوې وي او هم د غرنګ په یوریا سروې 10 روپے رعایتونه ورکړي وو. خو د سند د وزارت په وینا د یوې بورې قیمت 2300 روپے تړلې. په پیښور زری په هنتون کې د زراعت استاد پروفیسور محمد ایوب وایي په زراعت خرڅونه زیات شوي او بیا په وخت د سرو او تخم د نه ملاوي دوله عمل زری پیداوار هم متاثر کیږي.
چکل زمنګا د کاروندې وخرا شولو غنم راته ګران کی دا د هر یو شی ان پښتنه نو دا اوس بارانونو روان دي د دوران کې مونږ ته سره پکار دي نو پکار دا چې دا په وخ باندې زمیدار لور کی یاري دا سه پروګرامونه ارینج کی چې په سبسډایز ریټ باندې نو دا دې په وجه زمنګا پروډکشن پیداوار چې کم دی اوس تر اوسه کمیږي.
حکومتي شمیرې خایي په کال 2022 کې 2.1% زیات رقبه غنم کرل شوی وو خو د کال 2023 سلور ملیون ټنه په مقابل تیر کال 6.3 ملیون ټنه غنم شوی او په دې کې سلور فیصد کمی راغلی. په پاکستان کې کروندګرو غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت دې روان کال د غنمو قیمت اوتړي. د سند حکومت روان کال د غنمو سرکاري قیمت 4000 روپے من مقرر کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
پاکستان خبر پختونخوا قبایلی ازلو مومندو او باجوړ زمیداران وای حکومت په کیمیایي سرو راوړو باندې پابندي لګولې چې له وجې د دوی ولال فصلونه اغیزمن کیږي. حکومتي چارواکي وای د زراعت محکمې مرکزونو کې زمیدارو ته د ضرورت مطابق سره ورکړل کیږي. نور حال د سیمې نه دی خبريال ارشد مومند راکوي.
زمیندار وای بارانونه شیو د غنمو فصل ته دا وخت د کیمیاي سری ضرورت دی. خو حکومتي چارواکو په عام مارکیټ کې د سری په خرڅولو بندیز لګولې دی. د مومندو د زمیندارانو د اتحادیې مشر ګلاب شیر مومندی وتول زمیندارو ته د ضرورت مطابق سره نه تر لاسه کیږي. دکانداران په پټه کیمیاي سری خرڅي خو د عام مارکیټ نه د اغه به ډېر زیاتې.
منګا دیو دکاندار او سبل ورځ خبرې وشولې نو هغه راته ویل چې رزما خاور دی په دغه باندې چې پوسټ باندې ګیرګل او دا غي 7000 روپۍ به منګا ورکړلې 50 بورې خاور نو هغه خاور به منګا راپرې خوستله نو په 7000 روپۍ باندې لګدی چې جیب ته 7000 روپۍ واچولې به دې سیس نه بم نه جوړیږي او کله چې دری راځي 7000 روپۍ دی نه اخلي به دې بم جوړیږي.
امنیتی چارواکو دی وته ویل پکې مې سروې بندیز زکه لګولې چې دا په 14 دن کې موادو کې کارول کیږي او بیا د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي. خو یو ځای مشر او زمیدار رسول خان دی وته ویل امنیت ټینګ ساتل د ریاست ذمہ واری ده وړاندې د ترهګرۍ پیخې زیاتې وې، خو اوس حکومت د امن پر ځای کولو دعوه کوي. نوموړي وویل چې امن پر ځای شوی باید چې زمیندارو ته د سرو روړو اجازت هم ورکړل شي.
نن خو هغه د پالم ولګېدو، دغم ولګېدو، دلته خو دې وي چې د شرګم ختم کړي که نه، نو د مهرباني وکړي قبایل ته دې عقل عزمت یې کړلې او دې ته دې اثر ازادي کړي.
د زراعت محکمې چارواکي وایي په هر ضلع کې د زراعت محکمې مرکزونو کې په ارزانه بیا زمیندارو ته سر ورکړل کیږي، او د ترڅنګ ځینو دوکاندارانو ته هم حکومت اجازت ورکړي چې کیمیایي سرې راوړي. د باجوړ د زراعت محکمې یو افسر سبحان الدین دی وته ویل زمیندار وای د تیرو ډیرو کلونو نه د حکومت لخوا په سرو روړو باندې بندیز دی. عامو ورځو کې د زراعت محکمې لخوا ورکړل کېدونکي سره پوری خو دلته ډېر ځمکه للمې دي او د غنمو فصل زیات کرل کېږي، او په دې وخت کې چې بارانونه شوي د غنمو فصل ته د سرې ډېر ضرورت دی. باید چې حکومت د دې مسلې یو تلپاتې حل راوباسي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا پاکستان ته د څه باندې لس ارب ډالرو مرستې یو ښه ګام ګڼي، خو وایي چې په راتلونکي کې د نړیوالې تودوخې له وجې د راتلونکو سیلابونو او نورو خرابو اثراتو مخنیوي لپاره به پاکستان ته په دې اړه جوړکل شوي قوانین په سمه توګه عملي کول او د ګرین هاوس ګیسونو یا د نړیوالې تودوخې سبب ګرځېدونکو ګیسونو مقدار کمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستل وي. نور تفصیل د پیښورنه د لیوا خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکوي.
سیلونکو وای پاکستان د نړۍ په هغه لومړو 15 هیوادونو کې شامل دی کوم چې د موسمي بدلون یا کلایمیټ چینج د خرابو اثراتو څخه زیات اغیزمن کیږي. دی وای د پاکستان په شمالي علاقو کې موجود ګلیشر یا د وورې غټان د نړیوال تودوخې له امله تیزی سره ویل کیږي او په هیواد کې د سیلابونو راتلو سبب ګرځي. په دې حق له د پیښور پوهنتون د ماحولیاتو د سانګي استاد پروفیسر حزب الله خان ویناوا
کلایمیټ چینج یا د ابو هوا د تغیر غټ اثر په پاکستان باندې د سیلاب په شکل کې راځي. ورسره ورسره لکه فصلونه هم ډیر زیات موږ سره متاثر شو، تباه شو، سخو د سیلابونو د وجې او سه د دې موسمي تغیر د وجې هم لکه چې کوم وخت کې د کروندې ټیمي هغه ټیم باندې موږ وکړو، خو هغه موسم هغه ابو هوا داسې وی چې هغه د هغې لپاره معتدل نه وي د فصل لپاره.
د جنوري په 9 د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په جنیوا کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس په مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د 100 ارب او 3.8 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړي، چې پکې 4.2 ارب ډالره د اسلامي پرمختیايي بینک او 2 ارب ډالره د نړیوال بینک هم شامل دي. سیلونکي وایي مخ په زیاتېدونکي نړیوال تودوخې کې د شتمنو هیوادونو زیاته برخه ده او پاکستان پکې د 1% نه هم کمه برخه لري. خو تیر کال د پشکال سختو بارانونو او راغلو سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو نه سیوا نقصان رسولی دی. ډاکټر حزب الله خان د نړیوال ټولنې لخوا د امداد یو خګام بللې، خو وایي چې په مستقبل کې د نړیوال تودوخي او د هغې خراب اثراتو د مخنیوي لپاره به پاکستان ته هم کوټلي ګامونه اغستل وي.
قوانین هډیر زیات جوړ شي، خو عمل درآمد اصلي شي د پکار دی. بل لاره چې د گرین هاوس د مخنیوي لپاره موږ له داسې اقدامات پکار دي که په کارخانو کې وي او که هغه په گاډو کې وي، چې موږ هغه باقاعده د دې کیټالیټیک کنورټرز وته وي چې هغه ولګو چې دا گیسونه ختمي. بل دا چې موږ زیات اونی بوټي وکړو.
د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د موسمي بدلون له امله د بې وخته او تیزو بارانونو او په شمالي علاقو کې د وورې غټانو ویل کېدل نه یوازې د سیلابونو راتلو ذریعہ جوړیږي، بلکې د سره د امروزه استعمال او د کروندې لپاره د اوبو وسیلې هم کمیږي. دیوای باید د پاکستان حکومت د اوبو خوندې کولو او د سیلابي اوبو د زیان کمولو لپاره د سیندونو په غاړه د حفاظتي پښتو جوړولو ترڅنګ زی په زیلوي او واړه ډیمونه هم جوړ کړي. په دې حقله د پیښور پوهنتون د ډیزاستر منیجمنت څانګې استاد ډاکټر شاهنواز خان وینا وا
چې سمرا ډیمونه موږ سره ډیر وي نو اغل تکي بعد اوبو اغه مقدار مو سره ډیر جمع کیږي او د کما علاقې چې کم دی اوبو ته سیلاب ته مخامخ ده نو پاغه کې باغه نقصان بیا کم نه کم وی نه تل بعد سیلاب خطر کم وی.
سرکاري شمیرې خای چې کال 2022 دوران د پشکال بارانونو او راغلو سیلابونو د پاکستان په یو سل او شپاړس ضلعو منفي تاثیر کړي او څه د پاسه دیرش میلیونه خلک یې اغیزمن کړي دي. د جنیوا نړیوال غونډې په محل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نړیوال ټولنې څخه په هیواد کې رامنځته شوی تباهي وروسته د بیا بحالۍ لپاره د $8 ارب مرستې کولو غوښتنه کړې وه. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکا افریقانو ملکونو سره په شریکه کار کوي چې یو داسې حکمت عملی تیار او نافذ کی چې مقصد یې چاپیریال کې د بدلون راتلو په وجه د راپورته مسلو په اوارولو کې افریقانو ملکونو سره لاس امداد کولی. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې افریقانو ملکونو خو چاپیریال کې د بدلون راتلو له سببه د مسلو په راپورته کولو کې نسبتا ډیر کم کردار ادا کړی دی خو نقصان ورته زیات رسیدلی دی. خاغلی بلینکن زیاته کړله چې موږ له پدې لړکی د خپل اهمو شریکو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره په شریکه کار کول پکار دي. پدې لړکی به موږ لړومبې د ماحولیاتي نظام محفوظه ساتل وي. افریقا د زینو ډیرو اهمو او قیمتي ماحولیاتي نظامونو سیمه ده او دا په آب او هوا کې د راغلو بدلونونو د مخنیوي لپاره ډیر لوی اهمیت لري. د اوی چې امریکای د کانګو د سیند غاړې د ځنګلونو په باراني سیمو کې د چاپیریال په بابله د وسطي افریقې د نوم په سیمهیز پروګرام کې د شپږو سو میلیونو ډالرو نه زیاته سرمایه کاری کړې ده. د دې سرمایه کارای او پروګرام له سببه د امریکای حکومت او د افریقې او امریکای ان جی او غانی خپلو کې یو بل ته ډېرې رانیز دي شي ویلي. دوی چې د نورو اهمو ماحولیاتي نظامونو د بچکولو لپاره امریکا د افریقانو حکومتونو د ذاتی مدونو او د اولسی معاشري یو شریک اتحاد جوړی. دوی مدا چې امریکا د امریکای د صدر د نامې د افریقانو ملکونو لپاره د هنګامي منسوبې لاندې قامي حکومتونو سره کار کوي چې دا شان مخ په ترقې ملکونو کې د 500 کروڑو نه زیات خلک چاپیریال کې دراغلو تبدیلو د بدو اثراتو نه محفوظ اوساتي. د مصر او شرم الشیخ سیمه کې د چاپیریال د بدلونونو په حق لا د متحده اقوامو په کانفرنس کې امریکای د موسمونو د آب او هوا او په اوبو کې د فاصله د مشاهده کولو د مسلو او ارولو او د خطرونو د وړاندې نه د خبرولو د نظام خکولو د پاره د 2 کروڑ شپږو اتیو لکو ډالرو ورکولو اعلان وکړو. دین علاوه 3 میلیونه ډالر د انشورنس د خطرو په لړ کې او 25 میلیونه ډالر د افریقانو ملکونو لخوا د خوراکي سامان د موجودګۍ زیاتولو په غرض د شروع کړي منسوبې د اختیارولو د پاره ورکي. امریکای 10 میلیونه ډالر قاهره کې د علومو د مرکز د ترقې د پاره هم ورکي. دریمه خبره د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا وکا چې موږ د توانایې یو صفه معیشت ته د اوریدو د پاره په شریکه د وړاندې مزل کولو فیصله کړې ده. د زیاته کچې په دې لړ کې به افریقا صفه توانایې ته د اوریدو په لړ کې مرکزی حیثیت لري. د افریقې د بیا بیا استعمالی دونکو توانایې وسیلې بشک چې بې مثل دي. د ګردی نړۍ د قیمتي مادنیاتو 3 برخې مادنیات په افریقا کې دي کوم چې د ټکنالوژي د ودې لپاره ډېر لوی اهمیت لري ځکه چې هم د دې مادنیاتو په برکت صفه توانایي پیدا کېدل ممکن کیږي. د دې مقصدونو د حصول لپاره امریکای د افریقې د توانایي په لړ کې د صدر د نامې غونډې منصوبه شروع کړې ده. د دې په برکت د افریقې د سب سهارا سیمې د 1400 کروڑ 500 لکو نه زیاتو خلکو ته صفه توانایي رسولې شوې ده. امریکا افریقې د پاره د بجلی په بل یو منصوبه هم 290 میلیونه ډالر خرج کړي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا ټول کوششونه د دې خبرې غماز دي چې د نورو ډیرو مسلو په شان چاپیریال کې د بدلون د مسلو مخنیوي هم په اصل کې د افریقی خلکو په خپل کړه دی. مونږ په افریقا کې نه صرف دا قسمه مسلې وینو، ولې د دې مسلو اواری هم راته ښکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.